السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونې اوري په دې خبرونې کې د ژوند رنگونو پروګرام تکرار اوریدلې سي نن شنبه ده د مرغومي یا جدي 15مه د جنوري 4مه پیل په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د کاناډا سفارت چې په کابل کې د طالبانو لبیا واکمنۍ راهیسې بند دی له خپلو وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي دغه سفارت پر خپله ویبپاڼه پرون لیکلي چې د خراب امنیتي وضعیت تروریستي بریدونو وسلهوالې جګړې اختطاف په خپل سر نیولو او د چارواکو لخوا د بشري حقونو د پراخو سرغړونو له کبله افغانستان ته له هر ډول سفر کولو ډډه وکړي د دغه سفارت په باور په افغانستان کې لا هم د احتمالي تروریستي بریدونو کچه لوړه ده او شاید کابل په ګډون د دغه هیواد په ځینو ښارونو کې تروریستي حملې وسی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي دی ته چمتو دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي علي امین ګنداپور دا خبره پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وکړه او زیاته کړه که د ته صلاحیت ورکړل سي دی به دا روغه جوړه د جرګې له لارې وکړي شغلی ګنداپور ویلي تر دې مخکې په حکومتي کچه هڅې سوي خو د جرګې له لارې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د جوړجاړي کوشش چا نه دی کړی پاکستان تور پورې کړی چې افغان طالبانو د تحریک طالبانو پاکستان یا چې چی پی غړیو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی او دا ترهګر له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه کوي دا تور افغان طالبانو رد کړی دی په سپتمبر میاشت کې هم شغلی ګنداپور ویلی و چې دی به د اعلی وزیر په توګه له افغانستان سره په خپله خبرې وکړي هغه مهال د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف سخت غبرګون څرګند کړی وو او ویلی و چې هیڅ ایالت په خپل سره د اسلام آباد له موافقې پرته دا حق نه لري چې د پاکستان په استازیتوب له بل هیواد سره دروغې جوړې خبرې وکړي د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په بیارغونه او اقتصادي پراختیا کې د چابهار بندر پر اهمیت چنګار وکړ د هند او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو استازو پرون په خپله 19مه مشورتي غونډه کې چې کوربه یې د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال وکرم مصری و پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې په هند کې د دې جوړ سوي مشورتي غونډې پر مهال د چابهار بندر په برخه کې د ګډو همکاریو ترڅنګ د سوداګرۍ کرنې کلتوري مسایلو او اقتصادي موضوعاتو په باب خبرې وسوې په دې غونډه کې د ایران په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین مجید تختروانچی برخه اخیستې وه د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم بحث وسو په لړم یا قره میاشت کې هم د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی افغانستان ته سفر کړی و چې له چابهار بندر د ګټې اخیستنې پر څرنګوالي د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي چابهار بندر چې د هند لپاره ستراتیژیک اهمیت لري هند ته دا زمینه برابروي چې له افغانستان سره تجارت تی راکړه ورکړه ولري د سوریه د بهرنیو چارو وزیر وای نن او سبا به په قطر متحده عرب اماراتو او اردن کې له چارواکو سره وګوري اسعد الشیبانی پر خپل اکسپاڼې لیکلي چې د پنجشنبه په ورځ د یوه پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته سفر پیل کړ د سوریې نوی حکومت هڅه کوي چې د خلیج شتمن عرب هیوادونه د سوریې په بیارغونې کې مرستې ته وهڅوي وروسته له دې چې د دسمبر میاشتې پر اتمه د احمد الشرع په مشرۍ د هیئت تحریر الشام ډلې وسلهوالو د بشار الاسد رژیم نسکور کړ دا د سوریې د نوي حکومت د یوه پلاوي لومړی بهرنی سفر دی د اسرائیل پوز پرون جمعه ویل چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د حماس پر لسګونو اهدافو هوایی حمله کړې دي د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي چې له پنجشنبې راهیسې تر پرون جمعې پورې تر 110 ډیر کسان وژل سوي دي د پوځي عملیاتو او د مرګ ژوبلې د شمېر زیاتېدل د دې سبب سوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د څه کم 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لپاره فشارونه زیات سي د اسرائیل مرکچیان پرون د هغو مذاکرو د بیا پیل لپاره دوحې ته لاړل چې د قطر او مصر په منځګړیتوب پیل سوي دي د امریکا د متحده ایالتونو د ولسمشر جو بایډن ادارې یوه چارواکي چې د دغو مذاکرو په منځګړیتوب کې نقش لري له حماس غوښتنه کړې چې پر یوه موافقه سله وکړي د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي سپینه مانی وایي په سختي کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړي مراسمو امنیت یقیني سي په پام کې ده ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جنوري پر 6مه د وفاداری لوړه وکړي د سپینه مانی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون جمعه د څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې تر دې مخکې د نقلیه وسایطو په ذریعه د احتمالي حملو خبرداري ورکول سوی وو کربی ویلي سپینه مانی د ټرمپ د ملي امنیت شورا له سلاکار مایک والت سره د هغې حملې په باب د چړونو پایلې شریکوي چې په نیو اورلینز کې د امریکا د یو پخوانی سرتیری لخوا د نیو کال په اول ورځ وسوه. دغه پخوانی سرتیری د 23 کلن شمس الدین جبار د لویزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې خپل موټر پر هغو خلکو ور برابر کړ چې نوی کال لمانځه. په پیښه کې د 15 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 1.5 نورو د چپې کېدو خبر تایید شوی دی. د روسیې په سنت پیټرزبرګ کې د پولکوبو هوایي ډګر چارواکي وایي چې دغه هوایي ډګر ته د الوتکو تګ راتګ چې نن سهار پر ځایي وخت 9 بجې او 45 دقیقې ځنډول سوی و بیرته پیل سو. د روسیې چارواکو مخکې اعلان کړی و چې دغه پریکړه د ملکي هوایي الوتکو د خوندیتوب لپاره سوې ده. د الوتکو تګ راتګ پر ځایي وخت د سهار 10 بجې او 45 دقیقې بیرته پیل سو. د روسیې د هوایي چلند یوه څارونکي بنسټ د الوتنو د ځنډ د پریکړې د مشخص دلیل په باب څه نه و ویلي، خو د روسیې هوایي ډګرونه تر دې مخکې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو د حملو د خطر له کبله تړل سوي دي. د روسیې د لینینګراد والي الکساندر دروزدینکو ویلي چې روسي ځواکونو لوګا خلیج ته نږدې دوی بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. او د چین په شمال کې د ترکاریو په یو بازار کې د اور لګیدو له کبله 8 کسان مړه سوي او 15 نور ژوبل سوي دي. د چین دولتي ټلویزیون سی سی ټی وی راپور ورکړی چې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول سوي او کوم جدي خطر ورته پیښ نه دی. دغه اور نن په ژنګ جیاکو ښار کې لګیدلی، خو د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. دا وه خبرونه. د ژوند رنگونه
دوستانو ستړي مشي، د ژوند رنگونه د دیونه په خبرونه کې مو ز اجمل اندهر کله کوم. نن به د سیاست او سیاسي نندرو ل نړۍ لري ټولنیز ژوند ته ورشو. ژمه ده د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري ورېدلې دي. اول ته چې واوري نه دي ورېدلې هم هوا سړه شوې ده. په ژمی کې د افغانستان خلک بیلابیل دودونه لري. عموما دا دودونه له دې کبله چې په ژمی کې په یخو سیمو یا سړو سیمو کې ښوونځي هم رخصتي، نور کارونه چې ورځني کارونه دي په ځانګړې توګه هغوی چې په کروندو کې کار کوي یا مالداري کوي، که څه هم مالداري خو په ژمی کې هم کار غواړي خو په کروندو کې کار نه کیږي او خلک په اصطلاح یو څه اضافي وخت لري. څوک پیتاو ته بنډارونه کوي، څوک شپې رونهیي، شپو کې ناستي مجلسونه کوي، ځینې ژمنۍ لوبې هم کوي او په یو ډول باندې دغه خپل وخت په اصطلاح ګډوي او تیروي. همدارنګه له ژمي سره د لاندې مسلې، د سندلۍ مسلې او نور هم تړلې دي. په دې خپرونه کې به له تاسو واورو چې ژمی او د ژمي دغه سړه هوا پڅ تیروي، کار کوي کنا، بیکاره په کلی او سیمه کې مخالک څه کوي په ژمی کې. په خبرونه کې را سره دی پانتون پخانه استاد چې په ټولنیزو فرهنګي او کلتوري مسلو باندې ژور نظر لري، پوهان بشیر دودیال میلمه دی. له دبم واورو د خپل خاطرې لري، خپل کیسې لري او د افغانستان ټولنه یې له نږدې کتلې ده. دودیال صاحب خبرونه ته ستړی مشي، زه خو چې په دا کوم هیواد کې اوسم دلته لمر په ندرت پیدا کیږي، غالبا چې د تا خوا و ته به ممدسي، خو نه پوهیږم چې په افغانستان کې تر دې لمر زیات و او که څنګه، خو په ژمي کې به دغه پیتاوي ډیر تاوده و. اول خو یې راته دا توپیر ووایا، د افغانستان ژمی او د اروپا ژمی څه توپیر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وروسته د بسم الله څخه تاسو ته سلامونه عرض کوم او د راډیو درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. همدارنګه د راډیو تخنیکي همکارانو هم نه هیروم، دوی ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ښه خبر مو وکړله. رښتیا هم د اقلیمي پلوه د لمر د ورځو او د وریها باران او واورې لحاظه افغانستان د اروپایي هیوادو خصوصا د شمالي اروپا سره ډېر توپیر لري. مونږ په افغانستان کې له نیکه مرغه 200 ورځې لمر لرو، اما په اروپا کې ډېر مشکل، ډېر په مشکل په دریو میاشتو کې تر یوې اندازې پورې لمر مهیا وي او د ورځې ساعتونه هم دلته ستونالی دي. په افغانستان کې کافی اندازه لمر بایست دی ګرځي چې هم زراعت ته فائدہ ورسی کی هم د خلکو صحت ته دیته موږ تاسو پیږو چې د لمر وړانګې ویټامین ډی لري او دا د وجود لپاره ډیره کافی ده ویټامین ډی په مصنوعي توګه او په غذایی مرکباتو په دې کې کم دی یا وجود ته نه رسیږي یوازې منبع دا ده نو دا په خو وختونو کې جامع نظر اوس یو څه طولانی وو تقریبا دغه د عقرب د 15 نه به واورې شروع کېدلې او جامع به شروع وو د جدې په اول چې څرای ورته وي دا خو مطلق به جامع وو
دو دیال سب تاسو وای مجلس بکو تاسو وای چې یعنی وس جمی په افغانستان کې هم تاوده شوی دی هغه سینه دی لکه
تاو د شوی دی به کیفیت شوی به برکت شوی دی او هغه په خانه توازن او تعادل د زمي او وړي د تودوخه او یخنۍ نه ده پاتې او دا ښه خبر نه ده تودیدل ښه خبر نه ده
نو خلک خو ظاهرا خوشحالي کی ویل سکال ډیر تود جمع دی خوخي ورته
دا خو یو مجبوری ده دا وسنی خلک مغه په خاني تر تدابیر نیول شي چې خو به یې مت څومره ترتیبات نیول او په ډیره خوشحالي او ډیر موثر او ډیر سسي ترتیبات وو نو دي کله دا سسي ترتیبات نیول شي او بام نش پاکوالی
دودیال سبزه به تاسو سره خبرو ته دوام ورکوم از غواړم چې تاسو نه ورسته واورم چې په خانه یو جمع کې افغانانو څډول کول لجمی سره څډول مبارزه کوله یا څډول ځان توت ساته همدارنګه زه غواړم چې د افغانستان خلکو ته یو څه د اروپا کې خلک لسړو سره څه برخورد کوي اوس خیر ټکنالوژي د تر دې مخ کې د خلکو په دې سړه هوا کې څنګه ژوند کوي او څنګه توانی دل چې هم کار وکي هم روزګار وکي هم پرمختګ وکي هم د جمی دغه پرلپسې سړو او تیارو سره مبارزه وکي په دې باندې بزاو ته غږیږو خو ما سره دا اوس له هلمند نه یو اوریدونکی دی د ساحل نومیږي د سره به خبرې وکم د خپل سیمې نه براته وای ساحل صاحب لمړی خو راته دا وای چې خپل نوم مراته وای او لکه سیمې نه خبرې کوي
زه اسد الله ساحل د هټمن ګرش کوله سوري د حیدرآباد سیمې څخه تاسو سره وس پیلم کوم
ساحل صاحب ستړی مې خبرونه ته اسد الله ساحل د هلمند له ګرش کنه په ګرش کې دا وس د تاسو په سیمه کې ژمه دې اتمن په کاروندو کې بم کارونه کمی یا بنکیږي کڅام هلمن خو یو څه تود دی نسبتا ځوانان خلک د کلی خلک څه کوي دغه پیتاو ته بندرونه کوي کنه
بله بله و کې نو زموږ په سیمه کې پلان خو وس ژمه هغه د ژمه هغه موسم دی هغه یعنی خلک ورته سلاوي یا ورته هغه چلاوي نو هغه تر ټولو هغه د ژمه موسم شې هم دغه دی نو وس پلان خو یختي الحمدلله شکر دی بارانونه وسوله او پتاوی ته خونو خلک ناستی رشتان زمش په علاقه کې د سازمن علاقه چې ده د ګرش کول سوالی چې ده ډیره یو شنګالری نباتات پښک زیات او نو خلک غنمان کړی دي نو وس بس نو لاندان کړی دي د پتاوی ته سار مال سره کښنی ته داسې نو لسو بجو پر تقریبا
خلک په خای ډیر لاندې کول وسم په ماغه پیمانه د تاسو په سیمه کې خلک لاندې کوي کنه کم خلک کوي
دغه اطراف کې کوي ان شاء الله ورور دغه اطراف کې بستی دغه یخ چکل راسي دغه د جدي میاش یا د قوس په میاش کې بزدي داسې په کور کې درولې نو ګر کاله غبسه ساتي نو کړه چې دغه یخ راسي انو بارغه نمان چې ورته وکړي ا دته خو زموږ په دغه سیمه کې وسط غنم موسم دی انو دې په دغه سیمه کې دغه د منی په موسم کې غنم وکړي هغه ځکه ټول مثال توکم شو په شی وکړي انو دغه ورسته بیا لاندې کې لاندې چوب کې د شپې د خو خپل دغه پرچم نو غوښه خوري بیا د لاندېان په وخت کې دی د دکې خلک ټول په اتفاق باندې لاندېان کې نو دار چا په کوټه کې د هر چا په کور کې د لاندېان مراسم نیول کې دي خلک راغواړي خلک بدی نو همدغه ستې مثال او سار مار کتاب یې کینم کی او بل داسې چې زموږ په سیمه کې په خواچې زه خوم داسې دی تقریبا د یو دیش کال یم د سپیرو رسته چاورم اوس خلک د تر ډیر کار کوي یعنی خلک دومره ناس ته نه لري لکه په خواچې د لودل اوس هر سړی کوشش کوي چې په یو کار ځان اخته کی خو پیتاونه چې د مثال ډیر کم سی وي دی مثال یو سړی ناسابه مثال چې یا پر کور ناس وي نور ځوانان مثال یا په یو دنده وظیفه کې مثال په نور نور
مننه ساحل صاحب دا راته وایا چې ځوانان په څه باندې بوخت دي؟ عموما ځوان لکان د مکتبونو کې چې دي درسونه وایي سبقونه چې وایي مکتبونه تاسو په سیمه کې وسم دي که رخصت شوي؟
مکتبونه خدا ستي ورور زه خپل تقریبا د 15 کال ومه د ازمر والدین یا ازمر پلاس چې هغه شار ته برسو نو په ما الحمدلله شکر تحصیل وکړي مکتب ویلې بیا یې پښتو ادبیات پنځه خلاص کړه په ښار کې همدغه ستې فارمیسي او څنګه مې هم ویله هلته په ښار کې مې تقریبا یو څو کاله د معلمۍ یا د استاذۍ وظیفه مخته وړله په بیا زموږ په علاقه کې مثال یو مکتب و دا شل کاله سکوت و نو کله چې اوسنی حکومت راغلی دی نو امنیت زیات دی الحمدلله کرارۍ ته مثال نو زه خپل د احساس او د خپل د یو ښه فکر په خاطر باندې دلته مې بېرته خپل د پلار کلي ته کډه راوړه نو د دې مې یو ښوونځی پاله کوي رسمي دولتي نو اوس دا ماشومان زده کړه کوي په اور سیم کې دي ښکلې اول کال دی او نور ځوانان چې دي ټول بېسواده دي په سلو کې 80% بېسواده دي نو یو دوه درې نه حساب چې هغه دیني زده کړې لري خو ما عصري زده کړې نه دي کړې
ډېر او دوی په څه وخت یې رہی څه شي کوي دغه ځوانان کاروندو کې کار کوي ایران ته مزدوري ته ځي په کلو کې لوبي کوي مثلا بندارونه کوي چې کوي غالبا چې دی خغلی ساحل غږ نور نه لرو مننه ته کو کور آباد دی او دونکو
شکر لکه چې دی ځوانان مو چې دی
مهرباني ساحل صاحب مخکې موږ قطع شو وسوي
زمر انا کچ د الحمدلله شکر دی دغه سی کیسو خلاص ده چې خلک یا ایران ته ولاړ سي یا پاکستان ته ولاړ سي یا نور هیواد ته ولاړ سي زکه چې زمر د سیمه خلک ان شاء الله یو څه په ډوډۍ باندې ماړه دي نو ځوانان چندانی به د خپل ځمکه په کار اخته دي د خپل ځمکه زراعتي کارونه کوي او اوس چې دغه نظام راغلی دی دغه ملکیت ډېر خلک په دغه نظامي بخش کې دنده اخلي
ډېره زیاته مننه کوو اسدالله ساحل و د هلمند له ګرشکنه د خپلې سیمې په اړه باندې او دغلته د خلکو د ژمنیو بوختیاو په اړه باندې راته ویل بیرته راځو استاد دودیال ته راګرځو دودیال صاحب تاسو مخکې د وسنیو او پخوانیو ژمو توپیرونو ته اشاره وکړله په آب و هوا باندې وغږیدلو په مجموعي توګه په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې هوا توده شوې ده چې افغانستان هم د دغې تودوخې نه متاثره دی نو ژمی توده شوي دي د پخوا په مقایسه باندې خو بیا هم ساړه دي واوري وریږي او دغه د اقلیمي بدلونونو سره بله خبره دا تړلې ده چې د هوا هغه کم نورمال سیر او جریان چې هغه بدلیږي کله به یو ناڅاپه ډیر زیات ساړه راشي کله به یو ناڅاپه ډیره توده هوا راشي چې دغه طبیعي ګډوډي حس کیږي اوس د افغانستان په ځینو سیمو کې کله واورې کله سیلي کله باران کله ګلۍ خو زو تر ازه چې په دې وغږیږو چې د تاسو فکر باندې پوخا په افغانستان کې چې امکانات هم د اوس په مقایسه باندې کم و خلکو د ژمی دودونه څه دودونه لرل څنګه یې دغه د ژمی ساړه تیرول ځکه د ما چې څومره یادیږي د خپلې حافظې له مخې ژمی یو څه سخت فصل و د خلکو لپاره خلک به خپلو ماشومانو ته ورخطا و حتی دغه عمر خوړلې سپینګیري عموما دغه مړینې به د دوی په ژمی کې ډیریدلې او لکه ژمی یو 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 جدل و د کورنیو په وړاندې او یو ستونزه وه چې دوی هر پلوه هڅه کوله تر څو له ژمی سلامت تر بل پسرلي پورې ووځي د پخوا په اړه یې راته ووایه بیا به یې په نن وغږیږو
بیا بالکل صحیح ده لکه تاسو چې مهرباني وکړله پخوانی ژمی یو څه وخت هم زیات و او هوا به هم یخ وه او د اوس په شان امکانات هم ډېر نه وو اما په هغه وخت کې خلکو ډېر ښه تدابیر هم درلودلې په هماغه محدودو امکاناتو او په هماغه عنعنوي او سنتي طریقه کې دوی تدابیر درلودل اول مثلا د آذوقې په برخه کې معمولا زبر د کلیوالو خلکو ژوند درته وایم البته په ښارونو کې بیا ژمی جدا و خصوصا په کابل ښار کې دلته بیا تدابیر هم جدا و د ژوند طرز هم په ژمي کې جدا و مصروفیتونه هم جدا و خو په کلیو په اطرافونو کې په سړو سیمو کې پرته د لغمان او د جلال آباد د تودو سیمو نه نور بل عموم په سړو سیمو کې به خلکو د آذوقې دپاره وړی به دوی خپل فصلونه غنم به ریبلی و دا به کندوانو کې وو په منی کې به جوار ورې بل شولې او که شولې به چا کرلې نو هغه شولې به یې هم پالکوګانو ته ویوړې وبه یې ټکولې او وریجې به شولې دوی به دا په خټینو کندوانو کې ځای په ځای کولې بیا به دغه د میزان د پنځلسمې نه وروسته معمولا چې د غنمو د آبیاري ضرورت به رفع شو او نور به کروندو ته اوبه نه وی پکار دا اوبه به یې په ژرندو ورسمې کړلې نو هغه وخت کې هغوی ژرندې وې د اوبو د ژرندې به شروع شولې مخکې د غنمو په ژرندې خلک به ډېر مصروف و په کروندو کې لاو لور و مالداري و دا به یو او بل دا چې اوبو ته به ضرورت و کروندې ته نو په دغه وخت کې به دا د میزان اواخرو ته خصوصا عقرب کې نور به غنم هم کرول شول د واترې ماترې ضرورت به نه و اوبه به زیاتې شولې او دغه ژرندو کې به نو غنم به یې ور وړلې جوار به یې ور وړلې او دا به یې اوړې کولې دا به یې چې اوړې کړل او بېرته به یې دا راوړل په کندوانو کې به یې د ژمي دپاره ذخیره کړلی دا شو د غلې خبره اما د دې دپاره بیا دوی برعلاوه وچ توت ساتل په اوړي کې به یې توت راټول کړي وو بیا په ژمي کې دغه د اوبو منګي وګړي بعضې به دا مات وو بعضې به د استفادې نه پاتې وو سري وو په دې کې به یې دغه توت ذخیره کړل د ژمي دپاره او ډېر خوندور ډېر بهترین شی وو د ژمي دپاره سنځلې به یې ذخیره کړلې چا به که د زردالو او د مڼو باغونه درلودل دغه به یې هم وچولې اوس متاسفانه دا د وچولو خبر نشته ده رومي بانجان حتی پیاز به وچېدلې دا به دوی د ژمي د ازوکې دپاره وو البته په شمالي کې د خټو یو نوه ظرف و دوو طرفونه به انګور پکې اکېدل دې ته یې کنګینه ویلې دغه مختلف هم میوه هم غله هم دا به ژمي ته ذخیره کول هغه کورنیو چې اقتصاد به یې ښه و دوی به د نورو مالدانۍ تر څنګ په وړي کې یو پسه هم ساتلی وو دغه پسه به همدغه د عقرب په میاشت کې چې هوا به یخه شوله دوی به دا حلال کړي او لاندې به یې ورته ویلې نو هغه داخلي احشا جگر و زړه و دا به یې تازه پوخ کړي او هغه غوړي چې وو چې زه م ورته وایي دا به یې ټوټه ټوټه کړي دا به یې د غوړیو په توګه وساتي یخه هوا کې او غوښه به یې میده میده کړله په خادو کې به یې ژړنده کړه مالګه به یې پرې واچوله دا به د لاندې غوښه وه دا به وچه شوله او دا به یې بیا په داسې لرګینو صندوقونو کې دا به یې کېښودله دا به تر پسرلي پورې ورته بسله نو په دې ترتیب سره د وړو د جوارو د وچو توتو سنځلې وچو رومي بانجانو تر څنګ به دوی غوښه هم درلودله البته ځینې سیمې کې مونږ سابه هم درلودل کدو کدو به یې د ژمي دپاره ساتلي وو تور بانجان به یې هم وچ کړي وو دا تور بانجان به یې څلور برخې کړل دا به یې تناب کې په دې مني کې به یې ژوند کړي وو دا به یې وچ کړل دا ټول مسایل وو اما هغه څه چې دوی تازه استفاده کوله دا امکانات برابر کړي وو چې د ژمي دپاره یې هم ذخیره کړي د لبنیاتو په وخت کې معمولا په ژمي کې د غواګانو شیدې کمېدلې نو دوی به په اوړي کې کورت جوړ کړي وو هغه شیدې چې دوی به تازه خوړلې د هغو تر څنګ به دوی مستې کړلې هغه مستې به یې وشاربلې په مټریال کې په ځک کې په مندانو سره به یې وشاربلې دا به بیا کوچ کړل کوچ مې چې واخېسته شلومبې به پاتې شولې شلومبونه به یې څومره چې استفاده وکړله هغه نوره به اضافي به یې چکه کړله دا د ټوکره خلطه به وه معمولا سپین سان په دې کې به یې کېښود هغه اوبه به یې ووتلې چکه که چکه یې هم استفاده کوله هغه د اختیار یې که نه غیر دغه نه هغه به یې داسې ګرد ګرد جوړې کړلې که به خودلی یا لمر ته یا دسی چندان شدید لمر به چې نه وو دغه ته که به خودلی دې نه به کورت جوړ شول خو مالګه به یې زیاته وه چې کیفیت یې وساتل شي په دې ترتیب دوی د لبنیاتو ننیولې تر میوې تر سبو د شوتله وچه کړې شوتله چې ژمي کې جواري سره ډېره مفیده ډېره خوندوره وه په دې هره برخه کې دا آمادګي درلودله که د غوښې برخه وه د لحمیات و شحمیات وازده وچه کړی وازده لحمیات و شحمیات و سبزیجات و میوجات
نو دودیال سب په دې ترتیب باندې د غزین شیان چې اوس په هواسانه باندې په ځنګړې توګه په خارونو کې بدل شوی دی لکه د لاندې غوخه یا وچه غوخه له موریجو سره خلق غواړي ولري او یا تاسو د کرتو یادونه وکړه تاسو فکر باندې دا د پوخا وخت ضرورتونه و چې اوس د کلتور یا د خلکو د طبي یا مزاج و برخه ګرځېدلې
بالکل بالکل. اما دغه د لاندې غوښه چې هغه سي پخېدله په هغه وخت کې کله چې دغه میندو به د ماښام تنور وکړي نو د ماښام ډوډۍ به یې چې برابره کړه په دې تنور کې به اور پاتې و د تاوخانې په تنور کې. بیا به دغه غوښه به یې په کټو کې کېښودله نو دا تنر په سر به یې لږ اور ولیده هغه به شو څه ناڅه اوبو کې به جوړ شوله. خو په ټوله شپه به یې دا بیا دغه د تنور په ایرو کې کېښودله دا کټو. هغه خوند چې هغې غوښې درلود دا اوس چې دېګو بخار و دا نورو دېګو کې دوی وچه غوښه پخوي دا هسې یو شی دی لکه پلاستیک لکه پلاستیکي ګولۍ یا بل شی بل شی. دا هغه کیفیت ته نه رسېږي هغه د کټوي هغه جدا
دا یې څنګه ګرمول یعنی دغه د کور د تودوخې لپاره د مرکز ګرمۍ کوم سیستم خو حتمن نه و کومې طریقې کارولې او دا راته ووایه چې دوی دغه وخت ځکه هغې وخت کې ډېر دغه معاصر کارونه نه و چا موټر نه چلوه څوک خارونو ته ډېر نه تلل ماموریتونه کم و. معلومه خبره ده چې د خلکو وزګاري ډېره وه دغه وزګار وخت یې پڅ تېره وه.
بالکل اول خو د تودولو خبر وکړه کنه
اول دی کورونه دی تودوخه لپاره څه کول
تودوله لپاره دوی تواخانه ورته ویلې دا دی دوی هغه د اوسېدلو د کوټې تر څنګ به یوه بله کوټه وه هغه به لږ څه ژوره وه. نو په هغه ځای کې به تنور وه هغه تنور به دوه مورۍ درلودلې یوه مورۍ به د تناره ته هوا راسته چې اور تازه پاتې شي اور بل شي اور ولګېږي بله به د دغې کوټې خواته تېره شوې وه او دا کوټې کې به دوه یا درې شبکې شوې وه دغه مورۍ. دا به بیا داسې وړاندې بل مقابل دیوال کې به دا په هغه دیوال کې به سوري کې به پاس ختلې چې دغه لوګۍ وخېږي. نو کله به چې ماښام تنور بل شو علاوه د دې نه چې په هغه باندې به یې څه ناڅه یو کټ مچو چې به پاخه کړل دغه د اور لمبې به ټولې دغه کوټې ته تللې په دغه مورۍ کې او په دغه شبکو کې به تقسیم شولې. دا د تواخانې دا ځمکه به داسې توده شوله چې تر سبا پورې به یې تودوخه احساس کېدله. بعضې وخت به دغه د قدیمي امامونو په شان بالکل یو څوک پکې خولې کېده او دا درسی نه به پاس لوګی خوته. بیا نو چې اور به ختم شو ډوډۍ به پخه کړله پاس د سکی ډوډۍ را به اخلي نور به د تنور سر بند کړه دغه تنور به تر سبا سهاره پورې چولو سبا سهار به بیا د سهار اورونه بلیدلې. نو دا تواخانه ډېر یو صحی ډېر یو د ګاز خطر هم نه و د حریق خطر هم نه و د زغالو خطر هم نه و فقفله د تواخانې دیوالونه ځمکه دا به تاوده و دا د تاودولو او مصروفیتونه. په مني کې به کښتو کار ختم شو خو د ژرندې کارونه به لاوو دا به هم دوی خلاص کړل. بیا به وروسته دغه نه دوی د خپلې مالداري دپاره دغه بېده به یې چې اوړی به یې شفتله سره پېچلې وه بېدې به یې جوړې کړې وې دا به یې کادانو ته کړلې بوس به یې تیار هلته اچولي وو. د دې ترتیباتو د مالداري دپاره ده. نو بیا په ژمي کې دوی خورانو به دغه د مالداري دغه غوژلې پاکولو دا یو ډېر وخت به یې غوښته. دغه ځوانانو هلکانو دوی به په دې باندې دا د مالداري د ژمي ترتیبات نیول. سپینګیري به معمولا کومې ورځې به چې لمر و د جومات اړخ کې به صوفي چوترې وې دغلته به څه ناڅه لمر به و دوی به زر زر هغه واوره به وتوګل هغه به لږ وچه شو لږ وخت دغلته به ناست و خصوصا د ماسپښین د لمانځه نه وروسته تر مازدیګره. بیا د مازدیګر لمانځه کې هغه جوماتونه هم دغسې آتشخانه درلودله هلته به د جومات خادم اور بله و جومات به تود شو او دننه جومات کې به یا لوخې هوارې وي یا پزی هغه عطر او هغه خوشبویي چې دغه پوزي او عطر درلوده نن ورځ فرانسوي عطر یې هم نه لري. نو بیا به دوی مازدیګر چې کله جومات تود شو آتشخانه اور به یې مړ کړه نو دوی به دننه شو مازدیګر لمونځ به یې وکړه ماښام لمونځ به یې هم هغلته وکړه. پس د ماښام له لمانځه نه به سپینګیري لاړله کورونو ته بیا به نو ډوډۍ تیارېدله ډوډۍ به یې خوړله ځوانانو به هم مالونه ځای پرې کړي وو غوجلې ته به یې دننه کړي وو او د کور ښځینهو به د پخلی او د تنور کار کړی وو. نو چې ډوډۍ به خوړله بیا مخصل لمانځه ته به سپینګیري جومات ته تلله او بېرته به راغلله شپې اوږدې وې بیا به دوی که چیرې وخت به هغه به په کور کې به یو نیم سپینګیري او قدیمي پخوانۍ بوډا انیګانې به کوي هغوی به کیسې کولې عجیبې کیسې به وې د دې او د پري و د نیکی او بدی او د خلکو کیسې په وی داده بلا بلا دا به مشمول ورټول نو بیا به شپې به استراحت کوو چې د ورځې په ستومانو کارونه وو سبا به بیا وخت پاسې دل چې منځ خبره
وو دودیال صاحب خبره وو د دې ټنګ ټکور بندرونه په ځینو ځایونو کې دود و نه پیغم چې هغه په دوبی کې ډیر و او په ټول افغانستان کې نه خو په ځینو سیمو کې به و چې ځوانان په وجرو کې راټولې د لاو التبی مجلسونه کول
دا مجلسونه به هم و البته دا په ټول ولایتو کې دغه سينو په نور ولایتونو کې د ټنګ ټکور مسایل و دا دا په ودونو کې به و یا به مثلا د جشنونو د نوروز په دغه وخت کې و د ژمي د خوا به ډیر نه و البته په مشرقي ولایتونو کې بیا حجرې وې په سړو سیمو کې دا رواج نه و بیا په مشرقي خواته په حجرو کې به دا سندرغاړي هم راتلل نو دیو ته به شاعران ویلې او بیا دغه رباب دا به ول نه سړو سیمو کې د موسیقي پروګرامونه ټنګ ټکور دا یوازې ودونو کې و
ډیره زیاته مننه یو پښتنه بلم کوم بیا یو اوریدونکو راخلم یو اوریدونکو را سره دا بر واخلم بیا به تاسو ته راشم مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي
ا جو تو سی ام استاذ دایمي همکار او اوریدونکو د بل ولایت شاوري له ولسوالۍ څخه نو دین سرتا او استاذ د قدر ور په خانه یې مسؤلیت لري انا نه مستمره په یاد کړې سلامونه او نیکی او احترامات وړاندې کوم
ډیره زیاته مننه کوم تو حساب خبرونه تستړې مشي دودیال صاحب استاد دی پانتون وو د وسم هواد نه مسافر شبه تاسو راته وایي چې تاسو په سیمه کې په زابل کې څنګه دی زمم څنګه دی او دی په خانه یو وسنۍ ژمو ترمنځ توپیر په څه کې دی خلکو په خاط څه کول چې وسنۍ ژمو کې نه کوي په خاط څه ستونزې لري چې وسنه لري وسه ستونزې لري چې په خاط نه لري
مننه زمور زمای خوډه سره زمای د تروسه پوری د سیدر سخت یخن نسته د دوی درې ورځې کې چې بارانونه او واوري وودي نن واوري وودي د تیر شپه هم واوري لیدلې و خو البته هوا ګرمه و ویلېدا نو زمای سره زمای د نو لکه څنګه چې دوی اکثر د توخانی تعریف وکاوم او سپیل حاله د زهم پرغه توخانه ناشم ساده تعریف وکاو نو دا یو ډېر شهید مو په دې ځنه کې د توخانو زخه د کار اخو د کسز مسلمه سره ده او موږ اوس هم د په خوا په شان لاندې کوو لاندې موږ یو څه وساتو ورای واخو بیا چاخ کو نو بیا سی اوا سره سی او کښت زراعت و د شنه شان تمام سی بیا نو را مر علال کو بیا نو را قربان سره را غواړو او د کلی بعضی مخور خلک یا خلک سی مور ډیر علاقه سره لور مېل مان کوم بیا نو مور دا د سبیل باندې په خو دې ته مستینه وایو په پښتو عربی لا پسکی نو دا تینې هم په خو او تشروال سره تیار کو نو دا وسن زمور دود د ستورو انا انا ده خو بازی انا نه پاته سوي دي مفت په خو نه انا انا وس دا دود یال صبر په یاد کړ مو سکشنی وو مور بولالو کوڅو ته دې کوڅو کې به مور چکی کولې یاندې یا بم دا چکی کولې یا بم
کله کې تشریح کی تو حساب دا کلمه چې تاسو ټکی
و چکی چې کا پی دا دا به مور په لاس کې شي پټ کوي مثلا بیا بم دا شوې
او چې په کوم لاس کې دی او
او په کوم لاس کې دا لاس پټ کده غراک بیا به نو یو شی په داس کې پکړی وو نو دا چې بوم دغه کوي بیا به حساب پر کاو مثلا تر سلو پورې یی چا چې به ډیر زر زر دې دغه لاس خو دا جنس یا دا جز را وکړ نو دا به یو دوه درې پنځه تر سلو پورې به حساب رسېدی دا به کاو یا بوم باچا وزیر کاو یو څوک به باچا وو یو به وزیر وو بیا به یو بډی شکلل بیا چې به مثلا دا به پرې و اړخ باندې واو ست دې ته موږ غل وایو دا به غل سی بیا بونو باچا امر وکي چې څو درې وو هم بیا بونو دا موږ ته پر څو مزه کړی وو بیا بون دا سره په درو باندې واو نو دا په خاني انا نیوي کبړی يم کولې خوشانم کاو بړی يم کولې نو اوس هغه ټول په وخت د مرور د زمان سره لاړې او یو خاطره به زه درته ووایم. زه طالب وم استیدم په اجره کې بیا چې به زموږ وخت چیرې شروع پیدا کړ دا زموږ ډوډۍ به درې چاته وه یعنې د سورسک وریځ او غنمنه ډوډۍ بیا به مو دا شروع په توله دونه غربت وو چې موږ به دا ډوډۍ خوړه دا به مو درې سره پر لسر ډېره کړې وو بیا به مو سربېره شروع پر توکړ نو دا دونه مسکنت او غربت وو. او داسې وخت راغی چې زموږ یو طالب وو په اجره کې راسره استېدی صابون نه وو بیا یې د کالي په یو ځای باندې دی لږ نقي صابون وو او هغه ډېر پاک سی بیا یې وویل کشکې ما ډېر صابون درلودی نو به مې دا ټول کالي همدا شانې پاک شوي وو. نو دونه غربت او دونه مسکنت وو پخوا
وس راسه په حمامو کې څډول زندګۍ د څنګه ژوندونه وس دغه دی تاسو ول چې تو خسته تاسو ول چې تاسو وسم دغه توخانه لري دا یو خاص سیستم دی تقریبا په دی غربي هوادونو کې هم د مرکز ګرمۍ سیستم ورسته دودیل سب کې دی چې په دې اړه باندې بهتره لمانه وغږیږي دی ته ورته یا دی ته نږدې یو څه دی خودو یغه د انرژي وسیلې لک فرقې دغه وس چې ګیس دی یا ګاز دی چې طبي ګاز دی یا تیل دی دی د کورونو د تودولو سیستمونه بدغل تاتمن بدل کړي خصوصا په غزنی تاسو د زابل په سړو سیمو کې
څنګه څه تجربه خو خود ورغلې د خټوخانی وس موجود دي پر توخانو سربېره خو نو وس وخت اثري سي یا موږ د ګاز بخاري هم لګرو دا بلغو یا چې تر په خو یا وب پر تودو نو تو خانی وس هم دودو دستور د دانه دی پاتې سوي ځکه چې دا دی اقتصادي شی ده یو خو تلل ساته د خونه تودای د خونه لکه څنګه چې دوه ویل په یو تاس کې مور دالې ورته وایي په دې کې بیا درې دانی چرې د خونه په مابین کې مور ولاړو په دې چرې کې له داتا نارض خور دي یا هلته په پای کې د سره یو ځای شوی دی چې بیا مور د کښ وایو دا دوګي تر دې د کښ وځي بیا په دې تناره کې موږ وبوځو دا وب هم ته دیږي او ډوډۍ موږ باندې پخېږي نو دا په خوا به موږ تر دې ځای باندې کټو کټو موږ هغه شی ته وایو چې له پخې خاورې څخه به موږ یو شی جوړ کړي بیا به دا کټو پر دې دغه باندې کول پر دې تناره باندې بیا به نو موږ ته خوشاله وو کښنی وو موږ بولنن کټو باندې ده دا که څو به مهم غوښتم لکه د سیو ورته د تناره باندې مو خوله خدای ته نور وسم دوت او د ستور د ولو کوز د غاز ته نور هم را وتلی دی خدای ته نور موږ له خاورې جوړو له پخې خاورې د خجور سوي د لې وس باز خلک دا کاروبار کوي دا خرتیږي نو بیا دا ته نور مو پوخ کو بیا په دا ته خانه کې خېزو نو دا موږ په خانه دودو د ستور او عنانیوي خو بیا هم پخوانی نور شان هم دغه سی وو موږ به معلومه څرول غرو ته به تلو بیا هم په دا غرو کې واښه کول دا واښه هم بیا راوړو کورو ته دا معلومه هم راوړو چې ول بم نو دا پخوانی شان موږ به دا بوچی په شهر راوړو
تو خو حساب زبیر تر اگر زما دودیال سیب ته پکتی و پختنه درنه کوم بلکې یو پوښتنه کې دوه لاندې ځوابونه راکړه. یو دا چې فکر کوي چې دغه د ټکنالوژي پرمختګ د خلکو ژوند د پخا کلونو په مقایسه باندې اسانه کړي او دا راته وایي چې د تاسو ول چې خلکو مالونه ساتل او د ته واخه زیرم کول مالداری د پخا په مقایسه باندې کم شوه دا کنه ځکه چې پخا خلکو فکر کوي ډیر مالداری لرله وس کم لري کنه مالداری په ماغه کچته دغه دواړه پوښتنه راته جواب کی
او د اخرنی پوښتنه جواب به در کوم تقریبا او یا په ساده مالداری کوم څه وی د ځکه چې موږ مالداری چې و په خو کوچان و دا کوچان و خپل ځان سوي دي د غو په دښته کې باوري جوړې کړې دي سولر انرژي د خکار اخی او بل د کوچان د مینې ژوند ژوندګي د مال څر د ټول ختم شوی د دښتې ټول وشنی دي نو مالداري بالکل ډېر کم سوي ده په خو په پټه له تقریبا 7 او 8% مالداري کم سوي ده او د دوه می پښتني جواب به دا چې در کوم چې رښتیا هم دا اوس زمانہ سید دا آسان ده خو خوشحالي د غونه نسته په خو ډیره خوشحالي و اوس ګوره په خو به موږ سری شان نه درلودو دا یوی به موږ په غیو باندې کول دا غوبل د درمن د غنم په غیو ورول نو وساغ دی د تریشلان ست د غنم په خپل ریدی به د ټول دغه نو وس د پخوا سیستم سری شانو بدل کړی دا او اسرحت وستر پخوا ډیر د خوشحالي د غونه نسته.
مننه کو تو حساب ډیر مننه کوم آباد چې خپل خاطرې او کیسې مر سره شریک کړلې. دودیال صاحب تاسو دا منئ چې پخوا خلک خوښ و خو په ستونزمنو شرایطو کې و او وس خلک ستونزې کمی شوي؟ اول خو دا راته وایي چې کمی شوي رښتیا دا ټکنالوژۍ د خلکو ستونزې کمی کړي که نه دي کمی کړي، خصوصا د ژمي په ارتباط باندې، او د خلکو روحي سکون او هغه پخوانی اجتماعي ژوند او بافتونه او تړاوونه اماسې پاتې دي او که نه؟
ټکنالوژي متاسفانه هغو هیوادونو چې ټکنالوژي تولید کړې ده هغوی د خپلو شرایطو دپاره دا جوړه کړې ده. افغانستان کې مونږ دغه ټکنالوژي ښه نه شو استعمالولی، ډېر ورسره په تکلیف یاستو. مثلا دغه غازي بخاري دا څومره مونږ ته حتی تلفات رسوي. د دې دپاره ګاز بیا اخلو، د دې ګاز دپاره لازمه ذخیره ځای نه لرو. دغسې دغه موټر چې مونږ تاسو ورته خوشحاله یو چې ټکنالوژي ده، نن تقریبا زیاتره خلک شاشي موټر لري، دې څومره هوا خرابه کړه، دا څومره تکلیفونه لري. په دې ترتیب سره اما یوه ټکنالوژي چې دغه ټلیفونونه دي دا ډېره خلکو ته لویه اسانتیا راوستې ده. ځایونو کې چې برق شته د دې برق ډېره اسانتیا راوستې ده په ښارونو کې، خو مونږ ټولو ځایونو ته برق نه شو رسولی. دغه د ټکنالوژي ځینې ډولونه لکه برېښنا، لکه ټلیفون، لکه آموزشي وسایل، دا ټول ډېر ښه دي، ډېره غوره ترې استفاده کېږي، خلکو ترې ګټه اوچته کړې ده. ولې یو شمېر نورې بیا متاسفانه خصوصا دغه د تودولو او د پخولو دا متاسفانه مصارف زیات لري، او مونږ خپل ګاز نه لرو، ورته خپل نفت نه لرو، او دا د دې بیا استعمال هم چې دا متاسفانه بعضې وختونه خلکو ته زیان رسوي. نو ټکنالوژي هم مثبت اړخونه لري، هم اسانتیاوې لري، او هم خپلې ځانګړې ستونزې لري او مصارف لري، خو د هرې برخې ټکنالوژي فرق کوي. پخوا چې وو ډېر پخوا هغه وخت کې چې موټر ډېر نه و مروج، هغه خو جدا ژوند و. بیا وروسته چې دغه نقلي وسایط راغلل، هم دغه بسونه و، لوی بسونه، دا ښه و. دې و یو بس به چې همدغومره تیل چې وړوکی موټر یې مصرفوي، هغه بس به هم مصرفول، خو هغه به شپېته اویا نفره انتقالوله. په دې ترتیب به هغه یو نظم هم درلودل او چاپېریال ته یې ډېر ضرر نه درلود. اوس دا واړه موټر دي، ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده، او د انرژي د موادو مصرف یې هم ډېر زیات ده، اما خدمات او انتقالات یې په هغه حجم.
بله خبره، موټرو سره دودال صاحب زه به در یاده کړم چې دا تړلې ده چې مونږ موټر ادا اره ټکنالوژي چې راځي دې سره یو سیفټی یا د حفاظتي لارښودي چې څنګه دا ټکنالوژي په خوندي توګه وکاروي یا څه حفاظتي اقدامات وکړي. مثلا تاسو به ګورئ د ګازو د یار موټر چې ګاز انتقالوي، شاته ډېرې سرې سرې نښې ورته لګولې چې دا خطرناک دي. په کورونو کې همداسې ګاز په ډېر احتیاط سره کارول. مثلا ترافیکي پیښې په افغانستان کې د موټرو په راتګ سره ډېرې شوې دي، چې خلک موټر هغه څخه ترافیکی قوانین دي، اڅخلې چې قواعد دي. حتی ما تر اوسه پورې هیڅ افغان په افغانستان کې ونه لیدې، ما په یاد باندې چې هغه دغه پټۍ تړلې دي غاړې، نو دا شیان هم ورسره تړلي.
بالکل، دلته تاسو ګورئ په اروپا کې، په دې حتی په ایران کې باسکل چې تر څو د مخې څراغ روښانه نه وي، جوړ نه وي، او شاته وړوکی څراغ روښانه نه وي، او د هغه سړي خولۍ د باسکل دای په سر نه وي، حتی د زنګنونو کې دا پتون لاندې دلته یو نو هغه دي دا اغوندي، تر څو دا ټول تجهیزات د باسکل دپاره ونه لري هغه جریمه کېږي، د هغه نه باسکل اخیستل کېږي. نو تاسو فکر وکړئ د باسکل د نیولې دغسې تر موټرو پورې، موټرو کې هم دا حفاظتي وسایل شته دي، او دغه د محروقاتي موادو انتقال دا ډېر مهمه ده. بعضې وخت به ما د کابل کې ځینې ټانکرونه لیدل، د ولایتو په لاس، د کندهار او د هرات او د دې خانه به چې ده ګاز به یې راوړ، تیل به یې راوړ. دا یو زنجیر لري چې دا باید حتماً د سړک سره د ځمکې سره وصل وي، ځوړند وي، خو دې ته به چې ما کتل دا زنجیر به یې پرې کړی وو یا به نه وو، دا په خپله ډېر سخت خطر ده. موږ دومره بې احتیاط یاستو، او دا هېچا ورته نه ویلي، نه دا دولت، نه ترافیک، هېچا ته دا هدایت نه ورکول کېده چې دغه د ګازو او د تیلو د انتقال ټانکرونه باید حتما زنجیر ولري، او دا چې نور څومره تدابیر باید ولري دا خو لا څه کې نو موږ په دې سره متاسفانه ما چې تاسو ته عرض وکړ چې ټکنالوژي راغلی من حیث یو سهولت باید موږ ورته استفاده کړو. خو هغه تدابیر چې ورته په کار دي هغه ورته نه لرو، نو ځکه موږ ته اوس ډېره اسانه او بې خطره نه تمامېږي.
دودیال صاحب، دا راته ووایه چې ټولنیز بافت، ټولنیز دودونه او د خلکو دغه روحي سکون ارامي که سړی سخته ده، یعنی ډیټا نشته دی، معلومات داسې پاخه موږ نه لرو چې پرېکړه پې وکړو، خو بیا هم تاسو د خپلې تجربې له مخې راته ووایه چې خلک پوخه د دوی د اجتماعي ژوند او ټولنیز ژوند له یو بل سره راشه درشه، ارامي، سکون، له یو بل سره په سوله کې ژوند بهتره وکه، وس په هغه ټولنیزو بافتونو کې او په ټولنیز ژوند په څرنګوالي کې وس بهتري راغلي.
او مګه حتی په پانتونو کې یو مضمون رامنځته کړ په نوم د رورال سوسیالوژي یا کلیوالي ټولنپوهنه، او دغه څه د خلکو حافظه کې چې دي او دغه څه د موږ چې ګورو په واقعي تور سره په کلیو کې د خلکو ترمنځ عواطف، دوستي، روابط، تګ راتک، ناسته ولاړه دا ډېره توده، صمیمانه، بیغرازانه او مخلصانه و همکاری او تعاون ډېر زیات و پخوا. اوس یا دا خلک رسیدګي نشي کولی، یا دا ده چې دغه بعضې وسایل هر چا خپل ځان ته پیدا کړي دي، یو نوع ځان بېنیازه او غیر محتاج ګڼي او مصروفیتونه هم په همدې ترتیب. نو د ژوند هغه کیفیت چې پخوا و هغومره ناسته ولاړه راشه درشه چې پخوا و، دغومره چې احترام کشرانو مشرانو ته درلود او مشرانو په کشرانو شفقت درلوده، هغه اوس نه ده پاتې متاسفانه. نو په همدې خاطر ویل کېږي چې ژوند بې کیفیته ده. دغه تلویزیون و فیسبوک و تلیفون که دا هم نه وای، نو بیا خو حتی همدغه عوامل دي، همدا دي
دا جګړو څومره اغېز کړی دی. دودیال صاحب وبخښئ، په دې خلکو په دغه ټولنیز فکري بدلون باندې زه نه پوهېږم تاسو پوهېږئ څه اصطلاح ورته وکاروم، خو د خلکو دغه بدلون چې راغلی د دوی په روابطو کې، د دوی په عواطفو کې، حتی فکر کوي چې جګړې او اوږدمهاله جګړې، د لسیزو جګړې دا هم بې اغېزې نه وي؟
دا خو فوق العاده موږ خو چې ډېر خفه یاسو، دا د جنګ بیا بېل تاثیرات دي. دې ته تخلیوي تاثیرات وایي. دا تخلیوي تاثیرات د جنګونو او د ډېرو بدو بحرانونو، دا یو وخت کې په اروپا او په دې ځایونو کې هم دا مطالعه شولې. په هندوستان کې انګریز داسې یو شدید جنګ اعلان کړ د انګلستان خلکو سره چې حتی هندیانو د خپل مالګې نه، د خپل وطن د مالګې نه استفاده نه شي کولی، او په افریقایانو هم دغسې. دا په مجموع کې په علمي شکل سره دا مطالعه شولې، څېړنه وشوله چې جنګ په جوامعو باندې څومره منفي تاثیر وکړه، علاوه د دې نه چې خشونت زیات کړ، د خلکو ترمنځ دښمني او بدبیني رامنځته کړه ده. په فزیکي ډول یې د خلکو وسایل ژوند و کور و دا خرابه کړله، اقتصادونه یې وځپله. د دې نه برعلاوه د انسانانو په عواطف، د دوی په روابطو، په دې رسم و رواج و عناناتو، په دې باندې هم ډېر بد تاثیر وکړ. بیا خصوصا په افغانستان کې، په افغانستان کې جنګ بیا داسې و چې بهرنیان به هم و، خو دغومره چې افغانانو په خپل منځ کې جنګ وکړ او یو بل یې ووژل، یو بل سره بدبیني پیدا کړه خارجیانو سره نه، هغه خارجیان چې راغلل او بېرته لاړل، اوس هغوی خپل ښه ژوند لري او خلک ورسره دښمني هم نوره نه پالي او نه ورسره دښمني کولی شي یو سره هم، اما خپل منځ کې دښمني د هغه د پاتې ده. دا خپل منځ دښمني دغه څه پاتې ده. سیاسون هم په خلا شولې، هغوی هم بېغمه دي، او دوی چې ورته هغه اشغالګر ویلې هغه هم بېغمه زموږ سیل کوي، اما د ولسونو ترمنځ، د کورنیو ترمنځ، د دوستانو ترمنځ دا دښمني پاتې ده او دا کینه پاتې ده، او دا اوس هم خبرې کته پورته کېږي او بل ته پیغورونه ورکوي. دا ډېره بده خبره ده که جنګ تېر هم. البته دا تخلیوي تاثیرات دا په علمي توګه مطالعه شوي دي. تخلیوي تاثیرات د فرهنګ، تخلیوي تاثیرات د اسکان، د خلکو د میشت کولو، د سیتلمنت، تخلیوي تاثیرات د اقتصاد، تولید او عواید، دا په بېلابېلو برخو کې دا کتل کېږي. دا نو بیا ډېر یو لوی بحث ده، خصوصا په افغانستان کې دا باید جدا وڅېړل شي. آی کاشکې موږ دا یو ځل وڅېړو چې په اقتصاد کې موږ دا تاثیرات څومره تر سترګو شولې، د خلکو په روابطو او عواطفو کې، د ځوان نسل په روزنه کې، د خشونت په پراخېدلو کې، د کلتور په تخریب کې، په مجموع کې کلچر د خلکو فرهنګ او اناناتو تاریخي میراث د ټول دا هر برخه یو یو جدا جدا فصل ده چې په دې باندې باید چړنه وشي او ډیر خفه یو اما هیڅ دې ته توجه ونه کړل زمونږ علمی مراکز یو هم د جګړو په تخریبي تاثیراتو تحقیق او څېړنه ونه کړله دا په دې خاطر ضرور ده چې ځوانان دا وګوري مطالعه کړي او پند ترې واخلي او بله خبره دا ده چې اروپا په هغه وخت کې د دې دانشمندانو ډېر ژر اقدام وکړ د جګړو له امله د تخریبي تاثیراتو په رفع کولو کې په همدې خاطر د دوی صنعت ګړندی پرمختګ وکړ او روابط یې کاملا نوي شول اجتماعي دا یو جدا بحث دی جنګونو د جنګ تاثیر د افغانستان په ټولنې تر ټولو نه ژور او بد دی
مننه دودیال صاحب کیدلې شي دام جالب بحث دی چې په یو بل خبرونه کې کیدلې شي په دې وغږی گوچی ل جګړو ورسته په ټولنه کې ټولنیز دود د خلکو ترمنځ روابط د خلکو په عواطف او پر روابط او اجتماعي بافت باندې اغیز څه دی یو اوریدونکو راخلو زبیر تاسو تر اگر زم مهرباني وکړئ څوک ولا کوم ځای خبرې کوي
بل ملان ته محترم سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول کډر منارونکو ته خدای پاک وکړي چې روغ جوړ بایست
ستړی مې خبرونه ته خدای دې راواله مهرباني وکړي د خپل سیمه مراته وایا تل سب څنګه دې جمع څنګه روان دي خلک په چی وخت ری
قربان سم خدای دې خوشاله ک ډیر شایسته موضوع دی ان لاله ټاکرې دې سلام تل محمد عادل صاحب ته پروزګان کې وایم ان صاحب محترم لکه چې توخې صاحب چې اشاره ورته وکړه واکنم د ازمش په سیمه کې اکثره خلک چې دی لاندیان ورته وای نو پسونه وساتي په باندې ګر میران سي د غجمې ته وساتي ان صاحب محترم وچه ډوډۍ ورکې مثال جوار ورکې چې شته تیار سي د غجمې ته نو بیا په د غجمې کې لالي خودلته د سکورنی هم ستان صاحب محترم چې د دوه دغه نه لري چې وچه ډوډۍ برابر کړي نو زما پر خپل خلکو باندې دغه راغ دي پر تجارانو راغ دي ان صاحب محترم لکه میلم صاحب چې اشاره ورته وکړه هغه موضوع تر ازمه ورسته نو چې دغه به ودو کورنۍ سره مرسته وکړي ان صاحب محترم زما خو خپل دونه نه پیادي زما تقریبا عمر د 25 کال څلور کال دي نو د ازمه مشران چې مشته کیسه کوي په خو د ازمه په زمانو کې به داسې وخت او داسې وسیله به وي چې مثال د خبرې په کلی کې به یو سړی موړو غنم به درلوده یو بل شی به درلوده هغه ګر د کلی به خوشاله او چې زاده پلانې خان په کور کې غنم سته وار به نو خطا دونه وسیلې وي خو اوس موږ دلته زموږ په دوري کې چې ګورو ان صاحب محترمه ماده چې کسان لیدلې دي په خدای قسم درته خمه چې یو همسایه د لوږې څخه مثال د خبرې پکر کوي بل همسایه ش مټر لري ش بنگلا لري مثال ش استي و دارای خدای پاک ورکړي هغه دغه نه کی چې د خپل د همسایه سره کومک وکړي یعنی وسیلې درته اندازې کمې سوي دي نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ حکومت دغه ته توجه وکړي دا به ود کورونی سره په داجیم کې مرسته وکړي ځکه په دغه جیم کې ان صاحب محترم د کرایې سرای نه دي د زموږ په ولایت کې دوه نه ګران سوي دي چې په خو به د سرای کرایه 2000 افغانۍ او 3000 افغانۍ سوي دي په داجیم کې نو په جیم کې دغه شانو دغه چې ډیر بای ډیر لوړی سان صاحب محترم په پروژې کې دغه بای ډیر لوړی سره خدای پاک دې وکړي د زموږ خلک دغه ته توجه وکړي ځکه دا به ود کورونی زموږ د افغانستان دي ان صاحب محترم خارجان نه دي نو کسان خو ډیر صاحب یو د کورنۍ ستاجیمه ته اکثره خلک خوشاله دي اکثره خلک چې شین لري ان صاحب محترم هغه ورختا دي
د پرون مګله کابل نه یو ریپورت درلود چې هم دغه سی یو زد نقیس تصویر پکې او چې ځین خلک واورو ته خوخو یا هغه دی واورې خکولا ته خوخو یا دې ته خوخو چې واورې سره آبادی راځي او کال ور سره په اصطلاح آبادی خو ځین خلک چې بے وزله و کورنۍ بي ځای شي او هغه بیا واورې ته چندان خوخ نه و بلکې لای د دوی ستونزې زیاتې کړې وي د دوی هغه خیمه او جونګړې هم نړولې وي نو ستونزې مرسر ویل تاسو نه مننه کوو دودیال صاحب د خبرونه د پای شیبو تر اغلو تاسو راته دا وایي چې په وسنۍ شرایطو کې که څه هم د افغانستان ستونزې ډېرې دي بیلابیل اړخونه لري سیاسي اړخ لري د وسنیو واکمنو لخوا نه چې کم چلند کیږي له مسایلو سره له حالاتو سره له ولسونو سره له خلکو سره په هغې باندې هم ډېر بحث کیږي دا چلند بهتره کیدلی شي د خلکو ستونزې تر دې په ښه توګه حلیدلی شي خو له دې ټولو نه به تیر شو په هر اړخ کې ستونزې شته خلک څه کولی شي په دغه وسنیو ژمو کې چې د ژمي له فرصت نه که کار نه لري مثبته ګټه واخلي او په عین حال کې د افغانستان په څیر په داسې وټولنه کې چې امکانات له هر پلوه کم دي لږ تر لږه له ژمینه روغ ووزي جوړ ووزي او دغه جمع پس لکه لګه په سلامتی تیر کی د ته په پام چې ګن خلک د مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دی رپورت لمخې 2.5 میلیونه خلک اجلو بیرنیو مرستو ته په جمع کې اړ دی او لمرستو پرته ژوند ستونزمن دی.
متاسفانه څنګه جمع ته څه وخت راغی چې افغانستان کې فقر او بیکاری ډیره زیاته ده، ځکه تاسو چې ویلې تقریبا 2.5 میلیونه د افغانستان ټول نفوس درېیمه برخه د مطلق فقر او بېوزلۍ سره مخامخ ده. او ډبلیو اف پی وایي چې موږ د دې جملې نه صرف 1.6 میلیونه ته موږ کومک ورسولی شو، یعنی هغه د وږو او بېوزلو د جملې نه صرف نیمایي ته کومک رسېدلی شي. نو د خلکو ژوند متاسفانه د فقر له امله د ستونزو سره مخ ده. خلکو ته دا پکار دي چې تدابیر باید لرلی، په اوړي کې باید تدابیر درلودلی د ژمي دپاره، او اوس چې ژمی راغلی ده دوی دې دغه موجود امکانات لري دې نه د لږ ښه استفاده کوي. مثلا دغه د ګاز او د دې څخه دغه د سکرو څخه دوی په ډېر احتیاط استفاده وکړي چې خدای نه خواسته دا ګاز ګرفتګي او دا پېښې کمې شي، حریق اور ونه لګېږي کورونو کې. دا احتیاطي تدابیر دي. او د دې تر څنګ دغه لږ څه د خپل دغه ژوند طریقه دي او څه اقتصادي کې زه نه وایم چې یوازې امساک او ډېره تخګریو دا نه، بلکې هغه طرز د خوراک دغه د تهیه کولو د کې له مفتات ووسی څه باید پاخه کی په څه طریقې سره چې دوی صحت ته وي. او د لباس تدابیر خیر د پروانه کې فیشن چې دنه ګرځي ډبل جمپرونه دي په دغه لیلامه کې، ډبل پتلونونه دي، ګرمې خولۍ دي، د دې نه د استفاده وکړي. دغه اوس موږ په دغه یخ ژمي کې ګورو، د تلویزیون په دغه ګورو چې په دې یخ هوا کې زموږ خلک فقط یو سپکه وړوکې خولۍ یا د یخ لنګوټې چې چندان ژمي ته جوړ نه وي یا واسکټ دا، او سړی ډېر خفه شي. حال دا چې دغه لیلامه کې څومره ګرم لباس او دا شته ده. او د دې تر څنګ دغه د اوبو ته د توجه کې اوبه ضرور دي، څښل ضرور دي، اما دوی باید لږ ذره پاکې اوبه چې حرارت د تودوخې دغه د کوټې د حرارت په اندازه یې دې نه استفاده وکړي. اوبه کمول یا کم څښل ښه خبره نه ده، دوی وایي چې یخنی ده، اما اوبه ضرور دي. نو د هر لحاظه دا تدابیرو ته د لباس نیولې تر څښاک پورې او تر خوراک پورې، او لږ ذره خصوصا ماشومان ماشومان سره ډېر احتیاط وکړو. دوی باید مونږ داسې فشار لاندې ونه نیسو چې دوی ساتیري ونه کړي، سبق ونه وایي او قید کړو کوټه کې، بلکې لږ څه د لباس په برخه کې ورسره کومک وکړو، رهنمایي وکړو. دوی اجازه لري چې لوبې هم وکړي، وګرځي هم، منتها دغه لباس به لږ ګرم وي او چې هوا ماښام شپه شوه لږ بېرته کوټې ته راولو او دوی خوشحاله وساتو تر یو اندازې. نو د لویانو دپاره جدا، د ماشومانو دپاره جدا، د لباس په برخه کې، د خوراک په دې ټولو برخه کې هم وطنانو نه هیله لرو چې دوی د پخوانیو تجربو نه استفاده وکړي او متوجه اوسېږي.
ننکو پوهان بشیر دودیال و چې نه یوازې دا چې خپلې خاطرې را سره شریکې کړې، ژمی مقایسه کړه، که څام د خبرونې وخت پای ته ورسېده، د مای و پښتنه پاتې شوه چې په کابل کې ژمی څنګه و. دودیال صاحب کرا سره تاسو مخکې یو یادونه وکړه او ماته جالبه وه، دغه د کابل او اطرافو ژمو څه توپیر درلود؟
دا څه هم فرق درلوده. په کابل کې د ژرندو ضرورت نه و چې خلک وړه وکړي او ذخیره یې کړي، ځکه چې دلته نانوایګانې وې او نانوایګانو به لوی لوی تنورونه درلودلې او دغه لرګي وچ لرګي و دا نه به استفاده کول او د غرو بوټي به و دا و په دې به یې ډوډۍ پخولې او د خلکو به ورځنې استفاده کوله. د خوراک خبره یې په دې ترتیب سوه. او دوی بیا تنور هم نه درلوده، دوی بیا دغه د سندلۍ نه استفاده کوله. نو سندلۍ یو د لرګي یو ساختمان څلور پښې به یې درلودلې، په دې کې به یې اور کېښوده، مقل به یې ورته ویلې، چارخیشتي و داسې به یې ورته ویلې، په دې کې به یې سکاره تازه کړل، دا به یې چې د شپې کېښودلې ښه پوره به یې پکې کړه، تازه به یې کړل چې ګاز پکې پاتې نه شي. دا به یې سندلۍ لاندې کېښوده او ټول به په دغه کې لویه بسن به یې پیاوره کړه او دغه کې به یې استراحت کوو. نو دوی د تودوخې سیستم د تاوخانی نو معمولا سندلې و چې وروسته بیا بخاری د لرګي بخاری رواج شولې دا وروسته همشي د بخاری نه سندلې معمولې وي او د روښنايي لپاره نو کابل ښار خو تقریبا ډېر پخوا برق درلوده ولې یوازې د ګروپ لپاره وو د تسخین او د تودوخې لپاره برق نه استفاده کېده یوازې ګروپونه او راډیو به وه او بس دا نور دغه د مقالو د دې نه استفاده کېدله زغالي مقالونه نه او خوراک هم د دوی فرق دوی ژمی د لاندی نه درلوده بلکې بازار نه به دوی هر څه تیارول که قصابي وه که میوه وه او که نور څه وو اما وچه میوه هغه وخت کې پریمانه وه جرغوزي وه بادام وو پسته وه کشمش وو دا په ښارونو کې مهیا وه خلکو ته نخوت هم ورسره دا مسایل موجود وو
مننه کوو استاده له تاسو نه کورمه بعد له اورېدونکو نه مننه چې زنګونه یې ووهل د هغو نه بخښنه غواړو چې د دوی ټلیفوني تماسونه مو ځواب نه کړلی شول دوستانو د ژوند رنګونو خپرونه په همدې ځای پای ته رسول پوهان بشیر دودیال او نورو دوستانو نه یو ځل بیا مننه چې په خپرونه کې ګډون وکړه تر بیا ښې چارې سلامت اوسئ
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته